ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د مشال ریډیو د نن ساته خبرونو په دې لړۍ کې په دې رښتیا خبري غړي کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی انیس اجمل او ټکنیکی ملګری روح الله زدران نیکی هلی او سلامونه منې روانه خبرونه کې بیا بیل را پورونه شننه او تفسیری لرو د کابل د مشاورتي جرګې حال بنیخ پنی غدر کو د دې ترڅنګ یو شمیر راپورونه هم د دې خبرونه برخه جوړي ول هر سمخ کې د 15 بجو د خبرونو تفصیل د انیس اجمل نو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټیکینن پکوټا کې داغو او یاو کسانو تلید مانسل کیږي چې په 2014 کال کې په بریټ کې وشل شوی وو نن د مومندو په غلنې کې د ماشومانو لپاره د ځنګړي عدالت پرانیسته وشو او د سولې مشورتي لوی جرګي کمیټو د طالب قیدیانو د خوشي کېدو په اړه شرطونه وړاندې کړي دي د خبرونو تفصیل نن د شپږ 500 وکیلانو د دوه خبريالانو په ګډون د غو ویاو کسانو سلورم تلین مانسل کیږي چې د 2014 کال د اگست په 18 په کوټه کې په ځانمر ګبریت کې وشل شوی وو د بلوچستان بار کونسل زنو مشرانو مشال ریډیو ته ویلن بعد بلوچستان های کورټ په ودانه کې د ستر کیږي چې پکې به وکیلانو او قاضیانو د پیښې قربانیانو ته پیرزونه وړاندې کوي دغه سي عوامي نېشنل ګوند اعلان کړی چې دوی ته چارواکو په کوټه کې د غونډې اجازه نه ده ورکړې نو ځکه به دوی اوس په ټوله صوبه کې د یاد غونډې را جوړوي او مظاهره به کوي بلوچستان حکومت ویان دی اکت شوانی مشال ریډیو ته ویل د کورونا وباله کبله په کوټه کې د لوسی غونډه اجازه نشي ورکولې چارواکي وایي د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې دوه تنه وژل شوي دي د پولیسو انتظامی دوه چارواکو د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې تیر ورځ د میرامشاه دیګان په سیمه کې نصرګند وسلوالو دوه لوسی وګړي په ډسو وشل او برید کوونکي په تخته کې بریالي شول د چارواکو په وینا وژل شوي کسان د تخیل او جاني خیل اوسیدونکي دي نن د مومندو په غلنې کې د ماشومانو مقدمه اوریدو لپاره د ځنګړي عدالت پرانیسته وشوه د مشال ریډیو خبريال وای په پرانیست غونډه کې د مومندو ضلع او سیشن جج محمد امین کندی د مومندو بار اسوسییشن وکیلان ډیپټي کمشنر د ماشومان حقوقو مبارزان او ځینی نور کسان شامل وو د چارواکو په خبره ده په کبالي ضلع کې د ماشومان لپاره لومړنی ځنګړي عدالت دی او په کې به د مقدمو فیصلې له درېو میاشتو زیاتې نه ځنډیږي په دې عدالت کې به له ماشومانو سره او یا د غي له خوا د شوو جرمونو مقدمې اوریدل کیږي د پاکستان چارواکي وایي په دې هواد کې 2,95,000 کسان له کرونا بیرته ښه شوي دي د کووېډ 19 په اړه د معلوماتو ورکولو سرکاري ادارې تر مخه تر نن غرمې پورې په پاکستان کې د کرونا وایرس 2,93,000 کسان بخنه غوړم کیسونه ریپورت شوي دي او د دې وایرس له وجې 6,018 کسانو خپل ژوند بایللې دي په خبر پښتونخوا کې تر نن غرمې پورې 3,509 کسان په کرونا اخته شوي دي د پاکستان د شهري هوا بازي ادارې د ملک د ټولو ایرپورټونو څخه د غیر ملکی پروازونو د بیا پیل اعلان کړی دی ادارې پرون په یو اعلامیه کې ویل چې نړیوال پروازونه به د روغتیا تر اصول لاندې د اګست په 9 نیټه نیمه شپه پیل شي د ایرپورټ عملی ته په یو بل خط کې د شهري هوا بازي ادارې ویلي چې په ټولو ایرپورټونو به ملکی پروازونو ته هم اجازه وي پاکستان د کورونا وباله کبله د مارچ په 28 ټول نړیوال پروازونه او د مارچ په 26 ملکی پروازونه اوتړل په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې مشر عبدالله عبدالله ویلي د جرګې 500 کمیټو د 300 طالب قیدیانو د خوشي کېدو په اړه په مشروط ډول مشورې ورکړې دي نن د جرګې په دویم ورځ عبدالله زیاته کړه په دې کې له طالبانو د سولې په برخه کې د نړیوال ضمانتونو اغستو د طالب قیدیانو خوشي کېدو وروسته په سمدستي توګه د اوربند کولو د سولې خبرو زر تر سره پیلولو شرطونه شامل دي کمیټو دا سپارښتنه هم کړې چې د افغانانو په مشرۍ باید سولې خبرې پیل شي او د افغانستان په سباته کې خپل هوادونه باید د طالبانو ملاتړ پرېږدي د درې ورځې جرګه پرن پیل شوې ده چې د ټول افغانستان نه پکې 3,200 کسان برخه اخلي او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په انتصابي امبې د هواد لوړ پوړو استخباراتي چارواکو هغه خبرداري لنستي ساري چې ویلي دي روان کال په نومبر کې د امریکا پر راتلونکو ولسمشر انتخاباتو کې روسیا چین او ایران مداخلت کولای شي خو ولسمشر ترامپ پرون د یوې پوښتنې په جواب کې خبري غونډې ته دا هم ویلي باور لري چې دا درې واړه هوادونه د بریا غواړي د دې خبري غونډې وړاندې د ملي استخباراتي امنیتي مرکز مشر بل ایوانینا خبرداري ورکړې و چې د امریکا استخباراتي ارزونې ښایي چې بیجینګ د ولسمشر ترامپ یو واري بیا منتخبېدل نه غواړي کو د ډیموکرات ګوند جو بایدن د کمزوري کولو تهران د امریکا د جمهوریت دارو د کمزوري کولو هڅه کوي د خبرونو پای
تاسو مشال ریډیو ته اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زمونږه همکاري انیس اجمل وړاندې کول. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. کې د وجل شو وکیلانو نن سلورم تلنده په دغه کې د یو وکیل رور وای
زه خو یزه یو رور پاسیت باندې نن د سلورم کال په کیږي ما ته توس پوری کې نر چیز ما رور مردی یا د نور ما دوه غوړم شیدان سیوی دی یم له دی یا قتل سیوی دی
په قبایلی د لوکي د انضمام نه پس عدالتي د عدالتونو جوړونو لړۍ دوام لري. په دې سلسله کې په مومندو قبایلی د لکی د ماشومانو د تحفظ لپاره یو عدالت جوړ شوی دی. یو چارواکی وای
د دې نمخ کې که بعضی اوفنسز به وشو خو هغه به یو جولي د رواج او دغه مطابق به هغه ریپورت کېدل نه.
او د پیښور د ټولو نه د لوی روغتون لیډی ریډینګ هسپتال چارواکی وایي چې د غلطه کې د او پی ډی یا د بهر نه راتلو مریضانو دپاره څانګې پرانی دي خو هغه مریضان دې راشي چې کومو ته ډېر ضرورت وي.
دې ټایم کې مونږ ته ډېر غټ چیلنج دی. مونږ دا وایو چې صرف د پېښور پیشنټس مطلب داري چې مونږ ته دا غواړو چې کوم ډېر زیات ضروري سیمي ایمرجنسیز دي هغه دې راشي.
د خبرونې په اوږدو کې به یو شمیر نور راپورونه شننې تبصرې او تفصیلي راپورونه واورئ. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د دې نه ساته خبرونه په دې رسته خبري غړای کې د سر راپور ته ورزو. نن د بلوچستان په ګډون د پاکستان په نورو برخو کې هم د 8 اگست 2014 کال د هغه شپک 55 وکیلانو او دوه خبريالانو په ګډون دا ویاو کسانو سلورم تلین لماندل کیږي څوک چې د کوټې په سیول هفتال کې په یو ځانمرګي برید کې وجل شوی وو. د بلوچستان د وکیلانو د مشرانو په وینا چې د پیښې وروسته په تیرو سلورو کالو کې 590 ځوانان د وکالت دانتا راغلی دی. نور تفصیل د کوټې ایوب ترین راکې.
په وجل سو کې د بلوچستان نامتو وکیل او د بلوچستان های کورټ بار اسوسیشن په خوانې مشر باز محمد اډوکیټ هم شامل وو. دا چې دغه پر کورنۍ چې تیریږي په دې ترڅ کې چې مکله د باز کاکړ د مشر رور او د بولان میډیکل پوهنتون د پروفیسر ډاکټر لال کاکړ سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې د زړه ترننه پورې نه د منلې چې د ده د ځوان ورور په ګډون نور وکیلان او خبریالان شهیدان شوي دي.
خدای دې نه کوي د چا په کور کې ځوان ورور ځوان زوی مړ شي او دغه بچیان کور ولا به څه حال ته راځي. زه خو یز یو ورور په سیاست باندې نن د څلورم کال په کیږي ما ته توس پورې کې نه راځي زما ورور مړ دی یا دا نور زما دوه ورونه شهیدان شوي دي یا مړ دي یا قتل شوي دي.
په دې اړه د بلوچستان بار کونسل مرستیال مشر منیر کاکړ اډوکیټ و مشال ریډو ته وویل چې یو اړخ ته د 8 اگست مرګ برید و بلوچستان ایالت ته نه پوره کېدونکي ځان اړولی دی نو بل لور ته خبره دا هم ده چې د 500 څخه زیات ځوانان د دغه پیښې وروسته و وکالت ته راغلي دي.
په دغه کې داسې کوالیفاید وکیلانو یا داسې کوالیفاید خلکو چې هغه په د جوړښتي په حواله باندې مجبور د فیوچر انډکشن کوي دا کې لاس په دغه حواله باندې بالکل دا لاس نه ممکنه دي چې موږ یې کورب کو یا په دغه شکل کې وسی. ها البته زه په یو بل اړخ کې د دې پازیټیو ریسپانس په دې شکل کې هم چې کوم کوټو کوم خلکو دا شی وکړي د دوی دا خیال چې دا لاس به وسی نو هغه حواله باندې د دې پازیټیو ریسپانس په دې شکل کې دي او خلکو ته د شهدا د قربانۍ د حواله زه دا ویم چې موږ په سوسایټي کې یا موږ په دارجن کې خاص کر د موږ په بلوچستان په ریجن کې د دوی د دخل قربانۍ ز په سوسایټي کې دومره غټ اویرنس راغلی دي.
ته اته ماګه سو پېښ کې یو بل سینیر وکیل ناصر خان اډوکیټ هم خپل ژوند د لاس اور کړی وو. خلنی یو د لسکنن او مشر زوی افتخار احمد وای چې دوی به هم د خپل پلار په ډول وکیل جوړیږي او د خلکو خدمت وکوي.
ما اراده ده چې وکیل جوړ شم خپل پلار سره.
نو که مطلب د وکیلانو ول
خلکو خدمت وکوم
سی بابا هم د خلکو خدمت کوي نه
او خلکو خدمت کوي زما غتره بس جوړیږي.
نو ته د فکر کوي چې د وکالت خطرناک شوبه ده یا څنګه؟
یس چلن څه پکای کار سره کار وکوم خلکو به انصاف وکوم.
بلور ته د عوامي نېشنل ګوند لخوا اعلان شوی دی چې دوی به په ټوله صبح کې غونډې او مظاهرې کوي ځکه چې په کوټه کې د دوی په وینا چې د زلي چارواکو لوري د نامنې په خاطر دوی ته د جلسې کولو اجازه نه ده ورکول شوې. په دې اړه د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي کمیټې غړي رشید ناصر و مشالیډو ته وویل چې لومړی اجازه ورکول شوې وه خو وروسته یې بېرته واخیستله. په دې ترڅ کې چې مې کله د حکومت بلوچستان د ویان لیاقت شوانی سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د کورونا وبا له امله حکومت په کوټه کې و هېڅ چاته د جلسې یا په ګڼ شمېر کې د خلکو د راغونډولو اجازه نشي ورکولی. دلته ډېری کارپوهان په دې باور دي چې د اتم اګست پیښه د یو پلان لاندې سوې وه ځکه چې په لومړني ځل وکیلان په نښه سوي وو. په کوټه کې د ډان نیوز خبریال سید علي شاه وایي په تاریخ کې د اول ځل دی چې په یوه پیښه کې ټولو وکیلان په نښه سو.
د کومه خاندانه چې شهید وو موږ خدا خیال و چې هغه خاندانه سبا بیا څوک عدالت کچهري ته د وکالت لپاره نشي را، لیکن موږ ولیدل چې د هغه خاندانو سره دوه دوه درې درې خپل ینګسترز چې وو ځوانان چې وو هغه یې وکالت ته ورکړل. نو خلکو میدان نه کې خالي، بلکې خلک دا وخت هم خاص کر د شهیدانو چې کوم خاندانونه دي هغه دا وخت هم د هغو بچان د هغو ورونه د هغو زامن هغه دا وخت په کچاریانو کې دي او هغه پریکټیس کوي. نو زما په فکر سره دلته د وکیلانو یو پوره نسل چې دی هغه تباه سو او د دې تاریخ په دنیا کې نشته.
د خبره د یادونې وړ ده چې کله په کال 2016 کې دغه پیښه رامنځته شوه نو هغه وخت د صوبې اعلی وزیر سردار ثناء الله زهري د وژل شوو وکیلانو د کورنۍ سره چې کوم قبلونه کړي وو هغه قبلونه تر کم نه ځایه پورې پوره شوي دي. په دې ترڅ کې به یو ځل بیا غوږ شو و منیر کاکړ اډوکیټ ته.
موږ په ګورنمنټ موږ ته سره دا کول کړي چې د شهیدانو په ملي ته به موږ یو جاب ورکوو ایز پر دیر کوالیفیکیشن خبره چول هغه شی چې دي ته وسه پر پلسوي نه دي خو بهرحال و اته په ملي سم لاسي وي دي هغه په دغه کې لګیدلې پیډیمیک خو ته وسه پوری لګیا دي په کانټریکټ باندې دي کنفرم نه دي.
خود حکومت بلوچستان ویان لیاقت شوانی وایي چې تر ډیره ځایه پورې حکومت خپل کولونه پوره کړی دي او نورې مرستې به هم د اغیزمنو کورنۍ سره کوي.
د شهدا د فامیلز لپاره نن پورې بلوچستان ګورنمنټ چې دی تقریبا دور هویا لک روپی چې دی سردو د بچان تعلیم لپاره بلوچستان ګورنمنټ نن پورې ورکړی دي. په دې کې یو سلو اته سټوډنټ چې دی د شهدا بچان د دوی چې کوم فیسونه دی هغه ریمبرس شوی دی او دوی تعلیم ورکول شوی دی. د دې علاوه هر کال دیارلس سټوډنټ چې دی هغه وکلا په دې کې لس وکلا چې دی د یو کې د لپاره بلوچستان ګورنمنټ آستی تعلیم د لپاره ال ال بی ال ال ام د لپاره درې وکلا چې دی په نېشنل انسټیټیوټس کې د بلوچستان ګورنمنټ پر سکالرشپ دوی ته تعلیم ورکول کیږي.
بل خو ته نن د بلوچستان کورټ په ودانۍ کې و د دستور کیږي چیرچ به د صوبې وکیلان سیاسي مشران او د آی کورټ ججان د اتم اگست د وکیلانو پر قربانۍ باندې رڼاګانې اچوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېده تاسو ته د خبرونې په پیل کې موبایل په مخ کې خبرونو کې په کابل کې د افغان طالبانو د زندانیانو د خوشی کولو په لړ کې د ولسمشر اشرف غنی په غوښتنه باندې مشاورت لویه جرګه راغوښتل شوې ده. په دې کې نن بیلابیلو کمیټو خپل راپورونه چمتو کړه. د دې نه پس وشو ورجو په کابل کې زموږ همکار اکرام الله اکرام په دغه هرڅه نظر ساتي. اکرام ستړی مشي او که دا راته وایي چې دغه مشاورتي جرګې نننې چې کوم پړاو دا سرته ورسېدو سبا ته به بیا دې راغونډېږي سبا ته به څه کېږي او نن څه وشو؟
نن د جرګې 500 کمیټو وروستي راپورونه لږ تر لږه تر یوې بجې پورې پای ته ورسېدل. ټولو کمیټو خپل اکاری گزارشونه د جرګې درالانشا ته وسپارل. د جرګې مسؤلین په ځانګړي ډول د جرګې رئیس عبدالله عبدالله په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د 400 طالب زندانیانو د خوشی کېدو رهایی سره د کمیټې غړو چې د مشروطه هوکړه کړې ده. خاغلی عبدالله وویل چې ملي او نړیوال ضمانت او ترخوای اوربن د دې بندیانو لپاره د جرګې غړو د ضمانت په توګه وځکړې ده. د جرګې غړو ویلي دي چې باید دغه ضمانتونه له طالبانو نه واخیستل شي. بین الافغاني خبرې د دې ترڅنګ اوربن د بندیانو د خوشی کېدو سره سم باید دایمي اوربن پیل شي. دغه شان د طالبانو سره د افغان ځواکونو هغه بندیان چې دی اسیران دی وی چې دغه خوشی کول او همداشان د 13 کلنو لاسراوړنو جمهوریت اساسي قانون د خزو د حقونو د بیان ازادي څخه کلک دفاع هم هغه غوښتنی دي چې د شرط په توګه باندې د جرګي د غړو له لوري نه یاد شوی دي. نو نن د جرګي کمیټو چې 50 کمیټې وي دوی خپل کار پای ته ورسوه. سبا به د جرګي ورسته ورځ وي او پریکړه لیک به جوړیږي د شپې او سبا ته به دغه پریکړه لیک د افغان ولسمشر په برخه شستنې سره په دې جرګه کې چې اختتامیه غونډه به وي دغه وسیله باندې به دا پریکړه لیک اعلانیږي او معنی دا چې وروستۍ پریکړه به کیږي.
اکرام صاحب سبا ته چې کوم دغه خلق راغون شي نو بیا به دغه نه پس د دې اعلان کیږي په رسنو کې که د ولسمشر د ماڼۍ نه؟
بله بله دا به د ماغه نه دغه کیږي د جرګي د تالار نه به دا اعلانی کی دا ماغه زینه په پښوندۍ باندې باندې د جرګي مراسم د پای مراسم به تر سره کیږي او کوم پریکړه لیک چې هغه به د جرګي لمراسمو نه دا ماغه د جرګي له تالار نه به دا پښوندۍ باندې باندې چې د بلابلو ټلویزیونونو په ځنګړي ډول د ملي ټلویزیون دا نشري کی دا اعلانی.
ها اکرام صاحب زمونږ د اوریدونکو د پوهاوي د پاره یو ځل بیا وایي چې دا جرګه ولسمشر ولې راغوښتي وه، د څه د پاره راغوښتي وه، په دې کې څه پریکړې کیږي او دا د راتلونکي د پاره د افغان ولس د پاره د افغان حکومت د پاره د دغه هیواد د امنیت د پاره څومره ضروري دی؟
400 طالب زندانیان چې افغان حکومت لوړاندې نه په درنو جرمونو باندې محکوم پیژندلې وو، ویلي وو چې دا 400 طالب زندانیان د دوی په وینا باندې خطرناک دي او د دوی د خوشی کولو صلاحیت چې د افغان ولسمشر نه لري. د همدې زندانیانو د خوشی کېدو په اړه باندې دا جرګه رابلل شوې وه او د دې زندانیانو خوشی کول د ولسمشر په وینا باندې چې دا د بین الافغاني خبرو د پیل په معنا دی او که چرته دا زندانیان خوشی نشي نو معنا دا چې جګړه تیزیږي او دوام پیدا کوي. نو ویل کېدلې شي چې د تحلیلکرانو په وینا باندې چې سوله تر هر څه ښه، د جګړې دوام په یو شکل باندې مخنه دی، باید جګړه اصلا پای ته ورسیږي، هغه که د دې بندیانو د خلاصون په وسیله باندې کیږي او که د نورو بندیانو د خلاصون په وسیله باندې کیږي، باید دواړه لوري انعطاف وښي، دواړه لوري تیرېدنه وکړي تر څو د سولې خبرو ته لاره واره.
ډېر ډېره مننه اوریدونکو اکرام الله اکرامو د اکرام الله اکرام د کابل نه د مشاورت لوی جرګې په اړه باندې حال راکولو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د مشال ریډیو د خبرونو په دې برخه کې تاسو ته یو بل راپور وړاندې کوم. د خبرونو په دې برخه کې ورزو مومندو ته د مومندو په غلنۍ کې د ماشومانو د خصوصي عدالت پرانستنن وشوه. په دې عدالت کې به د ماشومانو د مقدمو اوریدنه کیږي او د قانون مطابق به دغه مقدمه د 3 میاشتو نه زیاتې نه ودریږي. د پرانست دستور کې د مومندو د عدالتونو مشر قاضي ډیسټریک اینڈ سیشن جج محمد امین کندی نه علاوه نور ججان د مومن بار اسوسیشن وکیلان او ډیپټی کمیشنر مومن هم موجود وو. زموږ خبريال شانواز ترغزی د عدالت ته ورغلی وو او دا راپور یې برابر کړی.
نن په مومند کې د چایلډ پروټیکشن کورټ یا د ماشومانو د تحفظ خصوصي عدالت قائم شو. د دغه عدالت د پرانستې وړاندې د پیښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ د ویډیو لینک په واسطه د عدالت د پرانستې په موقع جوړ شوې غونډې ته خطاب هم وکړ. ولی وروستو ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج یا د محمودو د عدالتونو مشر قاضي محمد امین کندی د دغه خصوصي عدالت پرانسته وکړه. په دې موقع هغوی په خپل خطاب کې وویل چې دا عدالتونه به د ماشومانو د مقدمو فیصلې کوي. ایډیشنل سیشن جج ولی محمد د میډیا سره خبرې وکړې ویل چې دا خصوصي عدالت به د ماشومانو د مقدمو فیصلې په توندۍ سره کوي او د 3 میاشتو نه زیات په د مقدمه وخت نه اوږدېږي.
خو دا چایلډ پروټیکشن اکټ کوم دی نه 2017 کې راغلی دی، دغه د پاره د اوسرو پورو صوبای حکومت ایکسټنشن ورکوي او پېښور کورټ پکې اپوینټمنټ او کورټ استابلیش کوي.
په عدالت کې د ماشومانو د ناستې لپاره چې کوم ځای جوړ شو هغه کې رنگارنګ لوبي پرتې وي، لکه کورسۍ، ګوډیانې، بستی، د لوډو د لوبي لوی رنگین کاغذ، تکیاګانې او په دیوالونو ښکلي پینټینګز او یا مصوري شوی وه. په دغه کوټه او یا ودانۍ کې یوه لویه ال سی ډي ټي وي چې ورباندې کیمره هم لګېدلې وه، چې د اډیشنل سیشن جج ولی محمد پوینا ماشوم به د عدالت کوټې ته نه ځي او له دې کوټې نه به د کیمرې په واسطه د عدالت دننه جز ته خپل بیان ریکارډوي. د ماشومانو د ناستې ځای داسې و لکه میله کې چې د ماشومانو د خوښې شیان په کوم دکان کې پراته وي. د عدالت دننه بیا بل ټي وي او ورباندې کیمره لګېدلې وه چې هغه د جج د ناستې د ځای په خي اړخ وه. د جج مخې ته د وکیل د ولاړې ځای ولی د وکیل د ولاړې ځای نه خي اړخ او ګس اړخ ته د مقدمې تر لاندې د راغلي تنانو لپاره کټهره او یا د ولاړې ځای نه و، او بیا شاته یې څو دانې کورسۍ هم پرتې وې. په محمد کینن پرانستل شوی عدالت د قبایلي ضلعو اولنې او یوازینی عدالت دی، او په دې عدالت کې به د ماشومانو د مقدمو اورېدنو لپاره خصوصي جج ناست وي. نننۍ غونډې له د محمد بار اسوسیشن وکیلان او ډي سي محمد هم دعوت شوی. د وکیلانو د اتحادیه مشر رضا خان صافي سره مې هم خبرې وکړې.
د دې نه مخکې که بعضې اوفنسز به وشو خو هغه به یو جولي د رواج او د دغه مطابق به هغه رپورټ کېدل نه. اوس دا چې کوم دی د دې رپورټینګ چې کوم دی هغه به د دغه مطابق رپورټ شي کیسونه، لکه ضروری نه ده چې سیول نیچر کیسز دي، لکه کریمینل نیچر کیسز دا دي چې پاغي کې یو ماشوم چې کوم دی هغه ملزم کېدلې هم شي او هغه متاثر کېدلې هم شي. کمپلیننت چې چاته موږ مستغیث یو په اردو کې، لکه داغه افیکټی چې کوم ماشوم دی داغه د پاره چې کوم دی سپیشلی دا کورس یا داغه چې کوم داغه نه کوم افنس سرزت شوی دی داغه د پاره دا سپیشلی کورس استابلیش شو، بهتر انصاف هغه ماشومانو ته ورکړي، نو دا ډیره خوشاینده خبره ده.
د عدالتي محکمې محمد پوینه چې دوی نن د دې خصوصي عدالت پرانستو وکړه او لا هم د ماشومانو کوم مقدمه نه دراغلي، خو کرا هم شي نو دوی به په ډیر کم وخت کې فیصله کوي، ځکه دا د ماشومانو د تحفظ خصوصي عدالت ته. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، غلنه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا د ترقی او منصوبه بندۍ اداره د روان اګست میاشت کې په قبایلي دلو کې د انتظامی افسرانو پر رای مبنی یو سروې کوي چې مخه یې په یادو سیمو کې انتظامی اصلاحات راوستل دي، خو څېړونکي وایي چې په یادو سیمو کې د پاکستان موجوده آئین په مکمله توګه عملي کولو سره به انتظامی ستونزې حل شي، خو بلخوا ولس وایي چې یادو سیمو کې د انتظامی اصلاحاتو سخت ضرورت دی. نور تفصیل د یوې وړې دمې نه پس. د خیبر پختونخوا د منصوبه بندۍ او ترقی اداره وایي چې په قبایلي دلو کې د انتظامی اصلاحاتو په مخه یو سروې کوي چې پکې به د انتظامی افسرانو نه د ستونزو د هغې د حل په اړه پوښتنې کوي. مشال لیډیو سره په خبرو کې د یادې ادارې اډیشنل سکتر شکیل قادر وویل چې خیبر پختونخوا سره د ځم کېدو پس حکومت غواړي چې قبایلي ولس ته د ښه سهولتونو ورکولو لپاره د انتظامی افسرانو رای واخلي.
اصلاحات خو داسې نوی نظام وختو لپاره نه دي، دا موجوده چې کوم اصلاحات شوي دي، کوم کې چې هغه اول سسٹم ختم شوه دی او یو نوی سسٹم انت انټروډوس شوه دی کوم چې باقی صبح کې نه هغه کې صرف دا قتل دي چې کوم دشواریاں را روانې دي یا څه مسلې دي چې دا غي حل رو باس نغې لپاره یو سروې دا دا و هم دا کوم سرکاري دفاتر چې دی الته پاغه کې بل خلکو نه تپوسنه کیږي چې تاسو څه قسمه مسلې دي او څه قسمه دشواریاں دي چې دا غي حل رو باس. نو دا څه کلی کچری بنی زموږ خو خپل موږ معلوم دي چې څومره دفتر دي یا دفتر کې څومره خلک دي څومره کار کوي، دا غي نه باس تپوسنه کوي انتظامی غي مسئلے مالی مسئلے کور مسئلہ نشتہ دے دفتر مسئلہ نشتہ دے بجلی نشتہ دے دغه ٹائپ څه پوښتنه به چې هغه لکه ولا حل کو.
قبایلی ضلعو کې تر 2013 کال پورې د انګریز د وخت جوړ کړ شوی قانون نافذ و، خو په 2013 کال کې د دغو سیمو په خیبر پختونخوا کې د انتظام نه پس اوس هلتا په مکمل توګه د پاکستان آئین عملی دی. خو د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وای چې حکومت له پکار ده چې د دم کېدو نه پس په قبایلی ضلعو کې د هغه هیواد قانون په نیک نیتۍ عملی کړی.
هغه ته بالکل د هیڅ ټریننګ ضرورت نشته، ټرین دی هغه ته سټرکچر ورکا، هغه ته قانون ورکا، هغه ته لار وخایا. دا د انتظامی امور فیصله حکومت کوي، سیاسي حکومت کوي، افاټه بارا کې څنګه فیصله کوي. راشه هم دغه د پاکستان قانون پورا په شروع کام بسم الله وکا
د منصوب بندي او ترقه اداره وایي چې د دې سروې مقصد ولستا په دیانتدارۍ سره ولسی خدمات ورکول دي. خو د قبایلي ضلعو د زراعتو د محکمې پخوانی ډایرکټر فیصل رحمان وایي چې د صوبې انتظامی افسرانو ته وخت په وخت روزنه ورکول کیږي او هغوی ته که صحیح بنیادي ډانچه ورکړل شي نو هغوی ښه کار کولی شي.
زما په خیال خو د پاکستان او لنور حصو او د فاټا په منځ کې کنه چې دا فاټا وا نو د دې په منځ کې سلګ بلټون وو نو هغه ختمول لپاره دا ډېر ضروري شی دی. دا هم هغه پروګرام دی چې دا کم ته چې موږ مخکې فاټا وي دا نور د پاکستان د علاقو او د پاکستان د برخو سره په یو لیول راول شي یو
د مومندو د خویزی سره تعلق لرون کې نیک محمد وایي چې په خیبر پښتونخوا ورګړېدو پس ولس د یو شمېر ستونزو سره مخ دی او په دې نږدو کې داسې پېښې رامنځته شوي چې د مخنیوي په لړ کې انتظامی افسرانو په صحیح توګه کار نه دی کړی.
نو الله چې بس دفتر خو ماغسې شته دی خو د کارونه چې کوم دي هغه پټپ شوي دي. بس یو کار یو مسله نه حل کېږي. بس که یو کار راشي او ته ډي سي له بېچاره بس
د منصوبه بندی او ترکه اداره وایي چې د اګست په میاشت کې په دې سروې کې بعد یوې سوالنامې په ذریعه د صحت قانون سی این ډبلیو تعلیم او یو شمېر نورو محکمو په اړه پوښتنې کیږي او بیا به د سپتمبر په میاشت کې د دې ډیټا یو ځای کولو نه پس د انتظامی اصلاحاتو پیل کوي چې ولس ته په حکومتي خدماتو ترلاسه کولو کې اسانتیاوې وي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ورزو شمالي وزیرستان ته. په شمالي وزیرستان کې د سپینوام ولسوالۍ چې د یو شمېر ستونزو سره مخ دي چارواکي وایي چې د دې د ستونزو د حل کولو لپاره هڅې کوي. په دې هر څه باندې مبني راپور زموږ همکار عمر وزیر را لیکلی.
شمالی وزیرستان لره پرته سیمه سپینوام مشرانو او ځوانانو تیرو څو ورځو کې د خپلو ستونزو د حل لپاره پرله پسې جرګې او غونډې وکړې. ځایو اوسیدونکو د خپلو غونډو پر مهال دولت نه غوښتنې وکړې چې سپینوام پراخه آبادي لري. دغلته د روغتون اپګریډیشن لپاره فنډز چرته وکارول شو چې لا هم په زوړ حالت کې پروت دی. نه پکې ډاکټر او نه نور سهولتونه شته. کورم تنګي ډیم فیز ون کې ورسره شوې ژمنې لا هم پوره نه شوې. د دوی په وینا په دغه پراخه آبادي کې د زده کوونکو لپاره یو کالج هم نه لري. ملک محبت مشال ریډیو ته وویل چې کورم تنګي ډیم فیز ون لپاره ورنظمه کې ډېرې په کمه بیا اخیستې شوې چې ورته منظوره نه ده. ځوانان یې په کورم تنګي ډیم فیز ون پروژه کې د روزګار نه محرومه دي او نور بنیادي سهولتونو باندې هیڅ پاملرنه نه کیږي.
دنی د اسپیټال دا وکړي، دنی سکول دا وکړي، دنی د کالج مناسب دا ادا وکړي، اسپیټال باندې ودا قتل شي، د پاسپورت دفتر جوړ دی، د نادرا دفتر جوړ دی، ستات ویل نه لري کیږي، نيستا دا د غیر نری غا تحصیل په شان حق نه لاو شي. د کورم تنګي دیم نیش پسار چې ها احتجاجن د سختینه کړی دی چې ته تندې دی د سپاسل مزکا د مون په 25000 کوله او د بارانین زکه په 12000 کانال نشته. دا د دمزکه ریټ چک شي کا بارانین زکه مې خرابېږي او کا پښین زکه مې خرابېږي.
ملک لیاقت وای ځوانان د لسم ټولګي پس د 10 کړو محروم شي زکه چې په دومره آبادی کې کالج نشته. د غلطه مدنیا تر وستل کیږي خوځای ولستا رایلټی نشته.
په وختي سره د میز په علاقې یو ګورنمنټ کالج نه دا جوړ شوی. نادر بلډینګ جوړ دی، پاسپورت د میز بلډینګ خو جوړ شوی دی، خو د ویزا پرې هغه تا سټاپ نه لور کړل شوی. حکومت تنګ ډیم باندې چار سټارټ شوی ته په هغه شه د میز سکیم ته مفتا خالتي مکانو دوه کړل شوی نو ورکړي د سپراروغ 12000 اکر او شیرات له چې قیمتو هغه 35000 اکر دو اغاش کو کانال باندې چار سٹارټ تو او میز تا دا شورنس نه دی رکول شوی چې آیا دا غزمکه ته به ملا ویجی کنه. دغه واجه نه میز تو ورځ مسلسل هونډه وکړلې میز خپل حق ملاو نشو د احتجاج او سرا د عدالت د لیارې د میز سره کولاوی دی دا وکی
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر شاهد علي خان و پختل نو دوی وویل چې سپینوام روختون ټایپ ډی ته اپګریډ شوی کار پیروان دی ضربا ورته سټاف او نور سہولتونه ورکړل شي. د غلطه ترقیاتی پروژو کې به ځایي ولس او ځوانانو ته خاص ترجیح ورکړل کیږي. د کورم تنګی ډیم فیز ون کانال نه به د غلطه خوشکې ځمکه زرخیزې شي. سپینوام د شمالي وزیرستان میرعلي ډویژن لره پراته غرایزه سیمه ده چې د ځایي ولس په وینا د ترقۍ په لحاظ د نورو سیمو نه وروستو پاتې سیمه ګڼل کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی. د کورونا وایرس د ټولبند لوجه خوښه سلور میاشتو نه لریډینګ روختون چې د پیښور د ټول نه لوی روختون دی هغه بند وو. نو اوس د لریډینګ روختون پیښور انتظامیه راتلونکې هفتې نه او پی ډي په مشروطه توګه د ناروغانو لپاره د پرانیستلو پریکړه کړې ده. د هسپتال انتظامیه وایي چې وړومبی پړاو کې به یوازې د پیښور سره تعلق لرونکو ناروغو کتنه په سخته څارنه او احتیاطي تدابیرو کې کولای شي، ځکه کورونا وبا لا ختمه نه ده او لریډینګ روختون ته د ټولې سوبې نه روزانه خوښه د 5000 ناروغ په شمول 2000 نه زیات خلک راځي، کم چې د کورونا وبا د خوریدو غټه وجه ګرځېدای شي. په دې اړه تفصیل د پیښوره شبیر احمد جان راکړي.
دا لیډی ریډینګ روختون ویان محمد اسیم مشال لیډو ته د اگست په اتمه نیټه وویل چې دا لیډی ریډینګ روختون انتظامیه پریکړه کړې ده چې راتلونکي هفتې یا اونۍ نه به د صوبې په لوی اسپتال الارس کې د ناروغ لپاره او پی ډي شروع شي، کوم چې خوشه سلور میاشتو راهیسې بند وه. خدا به صرف د پیښور سره تعلق لرونکو ناروغ لپاره وی
دې ټایم کې مونږ ته ډیر غټ چیلنج دی. مونږ دا وایو چې صرف د پېښور پیشنټس مطلب دا لري چې مونږ ته دا غواړو چې کم ډیر زیات ضروری سیمي ایمرجنسیز دي هغه دی راشي. په دې ټایم کې مونږ غواړو چې دا ډیر زیات رش کې جوړ شو، بیا به د کنټرول خبره به ارشي او دا مهمه خطر ده چې د کرونا په علاوه دوه دغه به وینو. دی وجنه مونږ غواړو چې د پېښور چې کم پیشنټس دي دا دی راشي.
دا چې یوازې د پیښور ناروغ لپاره دا سہولت ولی نو نموړل جاتوی
لری ریډینګ اسپیټال او پی ډی چونکه د شبي تورو نغټ او پی ډی دا پدې کې نارمل مونږ ته ډیلی چې کم دی د 500 نوال شپږو زرو پوری مریضان راځي چې ټول ټولي پښتونخوا نه پیشنټس شامل وي. یوازې پیشنټس نه، دې سره بیا دوه اټینډنس کم اس کم وینو دا تقریبا 12 نواله 20000 15000 پوری خلک جوړیږي. نو بیا پدې حالاتو کې مونږ ته هغه سوشل ډیسټنسینګ او هر چا ته ماسک اچول دا د اډمنستریشن د لپاره به یو ډیر غټ چیلنج وي. نو فلحال دا ویل زکه چې کرونا ختمه نه ده او بیا اسپیټال اسپیټال کې خو به موږ په دې شیزونو باندې ډیر زیات فوکس ساتو.
دا خیبر پښتونخوا په اسپیټالونو کې د ټولو زیات د صحت عمله په ال ار اس کې کرونا وبا اغیزمن کړی و چې په کې د سلونه سیوا ډاکټران او د ګاینی پورا وارد هم شامل وو. په خیبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو د صوبایي اتحادیې یا پرووینشل ډاکټرز اسوسییشن مشر ډاکټر امیرتاج د حکومت سره سره د اولس نه هم د احتیاط کولو غوښتنه وکړه چې د دوی درملنه کتنه او علاج هم ممکن شي او د کرونا نه د ځانونو سره سره د صحت عمله هم بچ وساتي، ځکه چې د دوی په وینا وباله ختم نه ده.
د ریډینګ کولاوي دو یو ښه اقدام دی، خو حکومت له دا پکار دی چې هغه دا بالکل شور کی چې خلک کرونا حواله سره کم احتیاطي تدابیر دي هغه خلک خپلو کې چې دا څنګه شي چې دا کیسونه بیا یکدم سره سیوا شي او زمون سره هغه فسیلټی تاسو کتلو چې کله بحران راغی نو زمون سره بیا فسیلټیز نو. نو بهتره طریقه دا چې دا کم مریض په خپل راتلی شي د خاص نارینه او هغه د ایمرجنسی نینو په کار د جاغه خود ځان سره هیڅ حکم نه راوړي. کوم زنانې زمونږ کلچر دار دي چې زنانه سره خامخا بل څوک راځي نو که د هغه سره یو کس راځي او هغه په هدایاتو عمل کوي مریض هم او د مریض سره چې کم دویم کس وي او دریم هغه خلک دي چې هغه غریبانان ډیر زیات بیماری یا هغه په کټ کې راوستو یا په سټریچر باندې نو که د یو مریض سره دوه کسان یا هغه حالاتو کې چې په هدایت او عمل کې نو دا قابل قبول ده.
دا د ونره چې د صوبې په زیاتره ضلعو کې په لوی وړو د صحت مرکزونو او هسپتالونو کې خوشه میاش وړاندې او پی ډي سرویس شروع شوی، ولی په لوی هسپتالونو لکه ال ار ایچ، خیبر ټیچنګ هسپتال یا کی ټی ایچ، حیات آباد میډیکل روغتون او ایوب ټیچنګ روغتونونو کې له او پی ډي نه ده شروع. د تیر مارچ میاشت نه د کرونا وبا له وجې د صوبې ټول سرکاري روغتونونو کې د کرونا او ایمرجنسی نه علاوه هر ډول علاج او د ناروغو کتنه او آپریشن هم بند شوی وي. د سرکاري شمیرې تر مخه د اګست د اتمې نیټې پورې په خیبر پښتونخوا کې د کرونا ناروغو شمیر 3300 نه اوړېدلې دي چې پکې 2200 سیوا مړه او 1500 نه زیات روغ شوي دي او د غرنګ په ټول پاکستان کې د کرونا ناروغۍ نه د جوړېدو تناسب 90% نه هم اوړېدلې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان پیپلز ګوند وایي د احتساب قومي ادارا نیب د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو غوړو د زورولو سیاسي انتقام لپاره کارول کیږي. د کومې پر رد چې دوی بهر ملکی سفارتخانو ته د خطونو لیکلو فیصله کړې. بل په حکومتي وزیرانو وخت په وخت ویلي چې کله اپوزیشن ګوندونه د نیب په کیسونو کې ګیر شي نو په حکومت تورونه لګوي. نور تفصیل سراج ظهیر په دې راپور کې راکوي.
اسلام آباد کې د اگست په اوومه نیټه د پاکستان پیپلز پارټي د مشر بلاول بټو زرداری ترجمان سینیټر مصطفی نواز کوکر په خبری کانفرنس کې وویل حکومت قومي احتساب اداره یا نیب د اپوزیشن ګوندونو پر ضد د سیاسي انتقام لپاره کاروي. نو ګوند یې فیصله کړې چې د نیب پر ضد ټولو غیر ملکی سفارت خانو ته خطونه ولیکي.
نیب کو ایک پولیټیکل ٹول کے طور پر استعمال کرنا
دی وی نیب ته یو سیاسي انتقام په توګه کارول خو زموږ د ټولو په علم کې ده. او زګنم چې زموږ په دور کې په دې کې بدلون په کار وو. خو زموږ د دوانو پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نن په دورونو کې موږ ترمیمونه و نکړای شو. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې احتساب عدالت د پاکستان پیپلز پارټي د شریک چیرمین آصف علي زرداری پر ضد د پارک لین ریفرنس خارجولو درخواست مسترد کړي او په نوموړي د فرد جرم لګولو لپاره یې لسم اگست ټاکلې. مشال ریډیو چې د پاکستان پیپلز پارټي په دې فیصله چې د نیب پر ضد سفارتخانو ته خطونه لیږي د قانوني او سیاسي چارو تجزیه کار شهاب الدین خټک نو پختل نو داغه ویناوا
ختم کړل شي د بیرونی دباو په ذریعه سره د امبیسی او د نور ملکونو په دباو باندې او زور د انټی کرپشن کم قوانین چې دی هغه نافذ کړل شي. خو بیا هم دا ویل چې په پاکستان کې پکار نه ده چې یو شهري یو سیټیزن هم انټی کرپشن یا د نیب د قوانینو نه بالاتر شي. څومره چې ډرنی لاندې پکار ده چې داری کرپشن ټیکداری نوم راځي د چا چې هغه اداره کا هغه نیب وي که بل وي که انټی کرپشن وي چې هغوی سره پاور وي چې هغه هغه ارسټ کولی هم شي کیس هم پې جوړولی شي. همدغسې څومره ججان چې دي هغه هم په کار ده چې د دغې ادارې لاس کې اچول کېدلی شي.
د پاکستان پیپلز پارټي په دې فیصله د حکومت دریس مخې ته نه دی راغلی. خو د دین وړاندې حکومتي وزیرانو وخت په وخت ویلي چې نیب آزاد اداره ده.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. اوم د نیب په دې موضوع کې پاتې کیږو. پاکستان حکومت وایي د نیب په کارونو کې لاس وهنه نه کوي. دا ورستل هغه چې نیویارک مشته د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنی غوښتي چې د احتساب قومي ادارې نیب د حکومت د مخالفینو تنقید کوونکو لنیولو راوګرځوي او په غیر قانوني گرفتاری او زورونو تورن د نیب چارواکو خلاف دي هم تحقیقات او کاروایی وکړي. په دې اړه نور تفصیل د اصرار عالم مومن په دې راپور کې.
د پاکستان دفاع وزیر پرویز خټک د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته یوازې همدومره وویل چې نیب اداره خپلواکه ده او دوی په کارونو کې هیڅ مداخلت نه کوي. نوموړی وایي داسې څه خبره نشته دی. دا هسې تورونه دي. عجیبه خبرې دي. زه بالکل دا ردوم. پاکستان حکومت کله هم نیب د اپوزیشن خلاف نه دی کارولی. خټک له نورو خبرو کولو ډډه وکړه. خو دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې یا هیومن رایټس واچ د اګست په شپږمه خپل یو بیان کې ویلي دي پاکستان حکومت دې د دې هیواد د سپریم کورټ د جولای د شلمې پر هغه فیصله عمل وکړي چې وایي نیب د اپوزیشن ګوند د دوو سیاستوالو په گرفتارولو او پر ضد یې د شفافې مقدمې په چلولو کې له حقونو سرغړونه کړي. رپورٹ وایي نیب د مسلم لیگ نونو خواجه صاد رفیق او خواجه سلمان رفیق بغیر له کوم مناسب جواز 15 میاشتې په جیل کې وساتل. دا پر اساس کې چې د اگست په 15 مه په کراچۍ کې د نیب عدالت ته تر وړاندې کېدو وروسته د مسلم لیگ یو مخکخ او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد اقان عباسی هم خبریالانو ته وویل چې حکومت نیب اداره له اپوزیشن ګوندونو د سیاسي انتقام اخیستو لپاره کاروي.
موږ له لومړۍ ورځې وایو چې دغه اداره ختم کړي که نوي دا نیب به پاکستان ختم کړي. موږ خدا کار ونه کړ. بخنه غواړو او نه موږ دا کار کولای شو ځکه چې یو ګوند یا یو حکومت تر هغه پورې دا نشي کولای چې په دې کې د ټولو رضا شامل نه وي.
بل خو نیب ویلي چې عباسی کله په پخوانی حکومت کې د پیټرولیم وزیر وو نو د خپلو اختیاراتو ناجایز استعمال یې کړی وو. خو عباسی خبریالانو سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړل. په اسلام آباد کې د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسیشن غړی نور عالم خان وایي نیب اداره د هیواد موجوده او پخوانیو ټولو حکومتونو د خپلو مخالفینو ځپلو لپاره کارولې ده.
نیب چې دی هغه چې دی یو انډیپندنت اداره شي او هغه اداره چې دی خپل کار په خپل طریقې سره کوي. دلته کې به چې سړی نیولې کېدو نو هغې به درې میاشتې مخکې چې دی خبره وشوه چې پلانې به نیولې کېږي پلانې به هم نیولې کېږي. نو چې هغه باید داسې وکړو هغه څو ورځې پس به هغې چې دی هغه سړی را ونیولو نو هغې مطلب دا و چې دا حکومت ورته ووایي چې دا داسې انکار وکړي.
بل خو بیا په اسلام آباد کې د پاکستان بار کونسل یو بل غړی بیرسټر ګوهر علی خان د اگست په 10 مشال ډیو ته وویل چې په قومي حساب اداره کې د اصلاحات وکړل شي.
اداره خامخا په کار ده او خلک ته ولې یریږي چې چا جرم نه کړی نو هغوی یاره نه ده په کار خو ریفام لازم دی. اریسټ کول بیا 90 ډیز ځان سره ساتل بلا جواز اریسټ کول په انکوائری په سټیج کې اریسټ کول بیا ټرایل نه کنکلوډ کول بیا په مجرم باندې برډن اچول چې جیت خپل بے ګناہی ثابت کا
مشال ډیو هڅه وکړه چې له حکومتي غړو او نیب چارواکو سره په تفصیل سره خبرې وکړو خو هغو له دې ډډه وکړه. البته په تیر وختونو کې نیب پر ځان لګېدلې یا تورونه رد کړې دي.
اردوګو تاسو مشال ریډیو ته وګی د خیبر پختونخوا حکومت په صوبې کې د مذهبي سیلګرۍ د ودې لپاره د ګندارا ټریل په نوم د یو پروژې پیلولو اعلان کړی دی. د دې پروژې د لاندې به ملکی او بهر ملکی سیلګری د ګندارا تدیب سره د تړلو 22 ځایونو سیل کولای شي. بلخوا د سیلګرۍ د صنعت سره تړلي خلک وایي چې حکومت دې د پروژې د پیل نه وړاندې په سیمه کې امنیت یقیني کړي. په دغه اړه د شاهین بنیري دا ځانګړی راپور اورو چې پختونخوا ته راغلي د جنوبي کوریا د راهبانو په آوازونو پیلېږي.
دا د جنوبی کوریا څخه راغلي هغه راهبان دي چې تیر کال د پښتونخوا په سوات کې د خپلو مذهبي ځایونو زیارت لراغلي وو. دغلته د بودا د بیلابیلو تاریخي اثارو سیلو کو او خپل مذهبي رسمونه ادا کړل. په سیمه کې د ترهګرۍ قدرتي آفتونو او اوس د کورونا د وبا له کبله په سوات او پیښور کې د سیلګرۍ صنعت ډیر اغیزمن شوی او له تیرو لسو کلونو راهیسې دلته د بهرني سیلانیانو راتګ د نشت برابر دی. خوست د خیبر پختونخوا حکومت غواړي چې د ګندارا ټریل په نوم د یوې پروژې په پیل کولو سره مذهبي سیلګرۍ لا وده ورکړي. په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د لرغونی اثارو د څانګې مشر ډاکټر عبدالصمد وایي چې کله د وبا له کبله عملي شوي بندیزونه لري شي دغه پلان به عملي کوي.
موږ پېښور کې یو 15 ورځې فیسټیوال کولو دی کې د دنیا نه مختلف زرګونو نه خلک راتلل. کوریا، جاپان، امریکا، یورپ تقریبا 400 کسان موږ راغوښتي وو. وزیر اعظم صاحب د دې افتتاح کوله نو کې موږ د ګندارا ټریل افتتاح کوله. ګندارا ټریل داسې شاید شي په ګندارا کې 2 آثار اکادمی داسې سایټس دي چې هغه زیات تر بودیست سیولایزیشن سره تعلق ساتي. دغه سایټس موږ سلیکټ کړي وو او ورځو کې نو انګریزي کې ورته موږ ویل چې 22 سایټس ان 7 ډیز. بیا د بدقسمتۍ د وجې نه موږ کینسل کړو. اوس حکومت چې اعلان وکړي دا لاکډاون ختم شي نو موږ دوباره دا کلو وزیر اعلی صاحب خیبر پختونخوا د افتتاح کی.
د پښتونخوا پېښور، مردان، سوات، هریپور او ملکند سیمې د ګندارا تهذیب مرکزونه پاتې شوي او د هندو مت او بود مت یو شمېر لرغونی تاریخي آثار، ستوپې، مجسمې او لیکونه اوس هم په دغه سیمو کې موندل کېدی شي چې په نړۍ کې د بیلابیلو مذهبونو د منونکو لپاره ستر مذهبي او کلتوري ارزښت لري. د پنجاب د ټکسلا میوزیم مشر ناصر خان وایي چې د ګندارا 80% آثار د خیبر پختونخوا په سوات کې دي او تیر کال د یو شمیر هیوادونو سیلانیان او راهبان د دغه ځایونو سیل ته راغلي او د ځان سره خواږه یادونه وړي دي.
کله چې دا کرونا نه ونو داغې نه مخکې پېښور ته، سوات ته او ټکسلا ته چې دی نو دا تایلینډ چیپ منک هغه بلنه ورکړې شو هغه راغلی او سره دا ډېر زیات مانکس داغې نه پس دا کوریا جو کم چیپ مانک چې صدر هغه ته پرزیډنټ جوګه سیکټور ته وایي نه هغه راغلی او دین علاوه د سریلنکن مونګس او د مختلف نه پدې حق لباندې ډیر زیات کوششونه او زیارونه چې دینه دا جاری دي. کم ټورست یا وزیټرز چې راځي نه هغه داغوی یو پروګرام یا هغه ټیکسرا میوزیم ته راځي نه هغه پیښې پیښور ته مځي او بیا سوات ته مځي. دا مطلب درې زګونه داغوی خامخا وزیټ کوي. اوس هغه یاره تر هغه ختم شوې ده، اوس پیښور ته وزیټر ځي، اوس مطلب سوات ته مځي.
بلخوا په سوات کې د هوټلونو د اتحادیه مشر حاجی زید خان وایي کې چې حکومت پر اختیار سیلګریلا وده ورکول غواړي نو اړومبې د تاریخي آثارو حفاظت او د سیمې امنیت یقیني کی. نوموړی زیاتوي نه پوهیږي چې په دې حالاتو کې به سیمې ته بهر ملکی سیلانیان څنګه راځي.
اول خو د دې پکار چې باقاعده پریزرویشن وشي او دغه حفاظت وشي. حکومت چې څومره هم پالیسیان جوړي هغه صرف د کاغذ د حده پورې بالکل ټیک ټاک دي، خو په عملي توګه باندې په ګراوند باندې دغه هیڅ آثار نشتی، هیڅ کس اقدام نشتی. په موجوده وخت کې کم کاروبار چې دی هغه سیاحت دی هغې دې ودرولی دی، حالانکه د دې د ودرولو هیڅ قسمه سره جواز نه جوړیږي. نو هغه کاروبار دی 15 اگست پورې خو زمونږ ټول سیزن ہی زمونږ کاروبارونه تباه شو. زمونږ په 9 ارب روپو پورې سالانه اوس دغې په مت کې نقصان وشو، په زرګونو خلک دغې نه بېروزګاره شو.
خو د خیبر پختونخوا د لرغونی اثارو د سانګې ډایرکټر جنرال ډاکټر عبدالسمد وایي چې د لرغونی اثارو د حفاظت او د غلطه سیلانیانو ته د اسانتیاو لپاره پنګې بیلې کړې دي او هڅه کوي چې د ګندارا ټریل د پروژې د پیل نه وړاندې دغه کارونه سرته ورسوي.
دا سکم دویش سایټس دي، دا په انټرنیشنل لیول باندې دا مونږ کولاو کو نغې باندې مونږ بلا پیسې سه ولګولې او ډېرې پی اوس بلګي چې د دوی سایټس د سټانډرډ لیول تر راشي چې کوم کې فیسیلیټیز موجود وي. د ټورست لپاره چې نېشنل او انټرنیشنل ټورست راځي چې هغه د ټول سہولیات موجود وي. د دوی سایټس کې خانپور نه چې خیبر پختونخوا نه شروع کوو، جولیان سایټ دا، بمالا سایټ دا، بیا د خورازی هند میوزیم دا، بیا پېښور دا، پېښور میوزیم، ګورګټ رای دا، په خیبر ډسټرکټ کې شپول اسټوپا دا، دلته نه بیا بزو مردان ته مردان کې تخت بے ورلد هیریټیج سایټ دا، او بیا جمال گڑھ سایټ شو، بیا اخیری 2 سایټ سکم دی غپا سوات کې دی.
د یادونه وردا چې دا وخت په خیبر پښتونخوا کې د ګندارا یو شمیر لرغونی آثار د ورکیدو د خطر سره مخ دي. په 2000 کال کې په سوات کې ترهګرو د جان آباد تاریخي مجسمه ونړوله او دغه شان روان کال د مردان په تخت بای سیمه کې د کورونو جوړولو یو ټیکدار د بودا یو تاریخي مجسمه د مندلو نو وروستو ړنګ کړه.
خبر کم مزار زما پختون وطن تشوه، بے خبر ولی ہر قیامت ددی ولس قسمت دے، ہغه وطن چی د پختو او د شملو وطن، دا امن کورو د جرګو او مرکو وطن، د محبت دا زانونو لمو دو وطن، دلته د مینې بادشاہی وا دار مان سیالی وا ندم ینا سوی.
اوردونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او تاسو پام یو بل تفصیلی راپور تر راګرځوم. د پښتو فلمونو د تاریخ پاړه یو مستند کتاب په دې ورستو کې په پیښور کې چاپ شوه. د کتاب لیکوال حجی اسلم خان دی چې د خیبر پښتونخوا د نوخار سیمې سره تعلق لري. نوموړي مشال لیرو ته ویل دا 200 پاڼو په دې لوی مجلد کتاب کې د پښتو فلمونو، فلمي ستورو، سینماګانو او فلمي دنیا سره د تړلو خبرو د موندلو لپاره څو کاله مهنت کړې. دا نجیب عامر جوړ کړی دی دا راپور چې د یو پخوانی فلم په سندره پیلېږي.
د پښتو فلمونو پاړه د لومړنی کتاب پښتو فلمونه تاریخ، تحقیق او تنقید نومیږي او د نوخار د ډاک بیسود حاجی محمد اسلم خان په اعلی صحافت په زر جلدونو کې له پېښور خپور کړی. د کتاب لیکوال وایي د پښتو فلمی صنعت سره تړلې ټولې څانګې سیړلې او پاړه معلومات وړاندې کړي دي.
نو پدې کې یوازې د فلمونو ذکر او صورتحال نه دی، پدې کې ما د پښتو هغه سینماګانې چې په ټول هیواد کې وي د هغې تاریخ مې ښودلی دی. د ډایرکټرانو بیل باب دی، هدایتکارانو د فلم سازانو بیل باب دی، د کامیډین چې دي د هغې بیل باب دی، او دغه شان نامور اداکاران چې دي د وړومبو وختونو د هغې بیل باب دی. بیا د موسیقارانو نه پس کوم سندرغاړي دي د هغې بیل باب دی. نو ما کوشش کړی دی چې یوه څانګه هم مانه د پریښودي په دې کتاب کې چې فلم سره تعلق لري، نو ټولې څانګې ما په دې کې چې کوم دی نو راغستې دي.
حاجی اسلم خان وایي تر اوسه 1568 پښتو فلمونه جوړ شوي چې لومړی هغه یوسف خان شیربانو ګڼل کیږي، کوم چې د 1920 کال په ډسمبر کې خپور شوی. خو د نوموړي په وینا تر دې نیټې پوره دېرش کاله وړاندې چې لا پاکستان جوړ هم نه و، د لیلا مجنون په نوم یو بل پښتو فلم هم جوړ شوی و. ډېر خلک دا ګڼي چې د حمزه شینواري لیکلې هغه فلم نه و خپور شوی، خو اسلم خان وایي د هغه څېړنه ښایي چې دا خبره سمه نه ده.
نو دا فلم دا تنازع حل شو، ډیر خلک دا وایي چې دا فلم ریلیز شوی نو، خو دا فلم ریلیز شوی او دا اول چې دینو په امپیریل تھیٹر به ورته وی او بیا روس امپیریل ټاکیز او بیا دغه نه پس دغه سینما نوم شو ناولتی، چې دا بیا په اخر کې د بلور خاندان واغست او سرنګ شوی د پغی باندې پلازا جوړ شوی دا. نو دغلته چلی دل بیا دغه سینما مالک چې دا کله فردوس سینما پټه کا واغست، نو دا بدی کال په کال بیا په اخترلو کې په فردوس سینما کې چلول. نو دا فلم ریلیز شوی او دغه غوا حمزه بابا په خپل دی دا کتاب د نقش حیات نو پوره تفصیلی پاغی کې لیکل دی.
په 2013 کال کې د پاکستان د اردو پنجابي فلمونو د تاریخ په اړه یو کتاب لیکوال اعجاز ګل خپور کړو چې اجرنی تھرو لینس پاکستانی سینما نومیده. نوموړي هغه مهال د مشال رادیو سره په مرکه کې ویلیو کېدای شي په راتلونکي کې د پښتو فلمونو پر تاریخ هم کار وکړي، خو هغه تر اوسه په خپل هوډ بریالی شوی نه دی. نوموړي اوس مشال رادیو ته ویل د پښتو فلمونو د تاریخ په اړه په دې نوي کتاب خوشاله دی او ګټورې ګڼي. تاسو چې د پښتو فلمونو په اړه د کوم کتاب خبره کوئ هغه ما لیدلی دی. دا ډیر ښه کتاب دی او یو ښه هڅه ده. دا کتاب په دې هم ښه دی چې د پښتو فلمونو په اړه ډیره څېړنه تر اوسه نه ده شوې، نو د دې کتاب خپرېدل یوه لویه هڅه بولم. دا پاکستانی فلمونو دغه سیرونکې دا هم وایي چې که د پښتو فلمونو په اړه یاد کتاب اردو ژبې ته هم ترجمه شو، نو دا به په قامی کچه د فلم په اړه د معلوماتو غوښتونکو مینوالو ته یو لوی زیری وي. د پښتو فلمونو د تاریخ په اړه د دې چاپ شوي کتاب لیکوال او راټولونکی محمد اسلم خان وایي سره د دې چې د یو شوق له مخې دا کار وکړ، خو د کتاب لپاره مواد راټولول آسان کار نه و. هغه وایي ډېر ستړي ګاللې دي،
خو په دې کې زه د ډېرو مشکلاتو سره مخ یم، ځکه چې یو خو ځینې خلکو را سره تعاون نه کولو او دا به ویشي مونږ ته څه فایده ده. نو د ستونزو سره مخ شوی ډېرې ما، ځکه چې دا پیدا کول دا اداکاران یو پسې زه لاړم د ملکنډ په دې غرونو کې، یو ځای دی ګل خان نومې اداکارو، ډېر په محنت هغه سلورم پندم دل باندې چې زه لاړم نو ما پیدا کړو. دا شان دا بل بل اداکار او هدایتکار او دا ټول چې راخلي نو دی پسې دا ګرځېدل ماته ګرانو، خو الحمدلله دا ګرانې خدای پاک ماته آسانی کړې دي. تر کومه حده پورې چې په دې کتاب باندې د پیسي لګولو تعلق ته، نو تقریبا یو 100,000 روپو پورې خرچه به زما په دې باندې راغلي.
اوس اسلم خان پښتنو ته جولای غوړوي چې دا کتاب د تری په پیسو واخلي، ځکه چې ډیر وخت او ډیره سرمایه پرې لګولې ده. خو دلته ستونزه دا ده چې د پښتو د فلمونو په شان د پښتو کتابونه هم هغه شان مارکیټ نه لري لکه څنګه چې په کار وي. د پښتو فلمونو پر تاریخ لیکوال صابر شاه صابر هم کار کړی. هغه وایي د حاجی اسلم خان کار د ستایلو دی، خو باور نشي چې په کتاب لګول شوي پیسې به بیا ترلاسه کړي.
اسلم اجی ډیر قابل کس دی، ډیر حق زموږ ملګری دی، او دا کتاب د راتلونکو پښتنو د پاره د رڼا د پل حیثیت لري. خدای دې خوشاله ساتي. نو کار په کار دی، دا تشکنده و، دا تشکنده اجی اسلم اجی ډکه مونږ یې مننه کوو، او دا داغه قربانی ده. پاتې شو د بازار خبره. نو د بازار خو د پښتنو د کتابونو اسیم نشته دی. نو زما په خیال چې اجی اسلم خان دا تمه ساتي چې دا کتاب به پښتانه زړه پوري نیسي او خرڅ بشي، نو دا تمه دې نه کوي، ځکه چې پښتون په موبایل باندې خو 50,000 ورکتاب یو موبایل باندې ورکي، په بوټانو خو 8,000 ورکي، خو په کتاب 80 روپۍ نه ورکي. دا د پښتنو بدقسمتي ده.
دا اردو فلمونو د تاریخ لیکوال اعجاز ګل وای دا یوازې د پښتنو کتابونو بازار نه دی چې پیکا او سوړ دی. هغه وای په اردو ژبه لیکل شوی ورته اثر هم بازار نه لري.
آپ یاد رکھیں، یہ بڑی تلخ چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کتاب جو ہے پڑھنی اب آلموسٹ ناممکن ہو گئی ہے.
تاسو په یاد ولرای دا ډیره ترخی خبرې دي. اوس د کتاب لوستل خلکو ته مزه نه ورکوي، خلک کتابونه نه اخلي او نه لولي. ما چې خپل سو کتابونه چاپ کړي هغه خرص نه شول. بیا مې نېشنل بک فاونډیشن ته وسپارل چې په خپلو کتابتونونو کې کېږدي. خو که دا ډول سیړنیز کتابونه د کومې ادارې لخوا سپانسر شي نو بیا یو څه کېدای شي، که نه نو په شخصي توګه خو ګرانه ده. خود پښتو فلمونو د تاریخ پاړه د لیکل شوی کتاب لیکوال حاجی اسلم خان وای ل خپل ولسه ناهیل نه دی. هغه وای باور لري چې کتاب به خرسيږي او خوبونه به رښتیا کیږي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس د خبرونو لنډیز د انیس اجمل لاور.
نن د شپږ 50 وکیلانو د دوه خبریالانو په ګډون د اغو او یاو کسانو سلورم کلین لمانځل کیږي چې د 2018 کال د اګست په 8 نیټه په کوټه کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوي وو. چارواکي وایي د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې دوه تنه وژل شوي دي. د پولیسو انتظامي دوه چارواکو د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تېره ورځ د میرامشاه دیګان په سیمه کې ناصرګنده وسله والو دوه لسی وګړي په ډزو وژل او برید کوونکي په تیښته کې بریالي شول. نن د مومندو په غلنۍ کې د ماشومانو مقدمه اورېدو لپاره د ځانګړي عدالت پرانیسته وشوه. د چارواکو په خبره دا په کبدي سیلو کې د ماشومانو لپاره لومړنی ځانګړی عدالت دی او په کې به د مقدمو فیصلې له دریو میاشتو زیاتې نه ځنډیږي. د پاکستان چارواکي وایي په دې هیواد کې 2,95,000 کسان له کرونا بیرته ښه شوي دي. د کووېډ 19 په اړه د معلوماتو ورکولو سرکاري ادارې تر مخه تر نن غرمې پورې په پاکستان کې د کرونا وایرس 2,83,478 کیسونه رپورټ شوي دي. د پاکستان د شهري هوابازي ادارې د ملک ټولو ایرپورټونو څخه د غیر ملکی پروازونو د بیا پیل اعلان کړی دی. ادارې پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې نړیوال پروازونه به د روغتیا تر اصولو لاندې د اګست په 9 نیټه نیمه شپه پیل شي. په کابل کې د سولې مشاورتي لوی جرګې مشر عبدالله عبدالله ویلي د جرګې 500 کمیټو د 1,400 طالب قیدیانو د خوشي کېدو په اړه په مشروط ډول مشورې ورکړي دي. دا درې ورځنۍ جرګه پرون پیل شوې ده چې د ټول افغانستان نه پکې 3,200 کسان برخه اخلي. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وای انتظامیه به د هیواد د لوړ پوړو استخباراتي چارواکو هغه خبرداری ننستی ساری چې ویلي دي. روان کال په نومبر کې د امریکا پر راتلونکو ولسمشر انتخاباتو کې روسیا، چین او ایران مداخلت کولی شي. ولسمشر ټرمپ پرون یوې خبري غونډې ته دا هم ویلي باور لري چې د دې وړ هیوادونه د ده بریا غواړي.
اوریدونکو دې سره د مشال لري د نن نه ساعت خبرونه وخت پای ته رسی. زه مجید بابر د خبرونو ویاندانی سجمل او تکنیکی ملګری روح لازدران درنه په دې دعا باندې اجازه غواړم د نړۍ په هر ګوټ کې چې خاله بادو بریالي اوسئ. هم په دې سبب تاسو د امریکا غږ دیوا ریډیو اورئ.